یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې بیا هم په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د وروستۍ حملې له مختلفو اړخونو د مختلفو عکس العملونو خبرو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د کابل له امنیه قمندان سره مو په دې اړه مرکه کړې. دغه راز د پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړیوالو البته د انټرپول لپاره د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید وژل شوی شمېر 500 او د ټپیانو شمېر 300 ته رسیدلی دی. د خبره د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
تېر ورځ د ماښام په توریستي حمله کې چې په اورانوس هوټل په د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 500 نفره شهیدان دی او دری اتیا نور نفر هم ټپیان دی.
تر اوسه کومې ډلې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میلاد النبی په مناسبت د دینی عالمانو پر غونډ ځانمرګ برید ګڼو نړیوالو ادارو افغان او بهرنیو چارواکو او عامو خلکو غندلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یمموت په حواله لیکل شوی چې وایي د کابل پرونی برید له قساوت پرته بل څه نه وو او هغه کسانو چې دا برید کړی باید محاکمې ته راوکاژل سي. د یونما اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي څو پر مټ روانه جګړه ختمه سي او افغان دولت وتوانېږي چې خپله انرژي د خلکو په خوندیتوب مصرف کړي. وسلوالو طالبانو هم دا پیشه غندلې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر د همدې پیشې په تړاو نن ورځ ملي ماتم اعلان کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی. د غزنی ولایت مقام پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبره لیکلې ده. جنرال سکاټ میلر د غزنی له والي وحید الله کلیمزی او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د غزنی ولایت مقام تر اوسه د دوی د لیدنې زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو سکاټ میلر داسې وخت غزنی ته تللی چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه کړي او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته ځي. له ښاغلي میلر سره په دې سفر کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو عمومي قمندان جنرال بسم الله وزیری هم شامل دي. زموږ غلاز د ریډیو ری انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. دوی په همدې خاطر د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې غونډه نیولې چې څلور ورځې به دوام وکړي. کیم جونګ یان اوس مهال هم د همدې ادارې مشر و. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره داسې وخت راچونه وسوه چې د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، د امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبردار رای ورکړی وو. مخکې برتانوي رسنیو راپور ورکړی وو چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندي د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال ښودلی وو چې 55 کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک به د انټرپول مشر غوړي سي. د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي چې موږ نن د یو پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیا او ایران د بشار الاسد رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت د اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیه او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې او متهم مهم ملاتړی دی. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریه او ایران دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل چې د سعودي سلطنتي چارواکو منلې چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته لاغه نړیوال انتقادونه زیات شو چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي اجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا رد کړې چې ګوندي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د دیني عالمانو پر پرونی غونډې د ځان وژونکې حملې د مختلفو عکس العملونو خبرو په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیې قومندان سره مو د دغې حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې د دوی پلټنې تر اوسه څه وایي مرکه کړې ده. د دې حملې له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبر ور دي. حملې په وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو لپاره د جنوبي کوریا یو امنیتي چارواکی وټاکل شو چې مخکې د روسیې د چارواکي د دې څوکۍ لپاره د روسیې د چارواکي د ټاکل کېدو په وړاندې سخت عکس العملونه راپورته شوي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اورېدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شو. کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 33 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بهرنۍ خبری رسنۍ د وژل شو کسانو شمیر 55 تنه ښیي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چاپ غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. دا موضوع له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړې ده. زدران صاحب د دغې حملې له وروستیو جزئیاتو چې د حملې په وړاندې دغې حملې وروسته څه عکس العملونه څرګند شوي او په دې اړه پلټنې کوم ځای ته رسېدلي دي که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 50 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 40 کسانو روغتیایي وضعیت وخیم دی چې ورسره کېدی شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د وویل
متاسفانه د تېرې ماښام د په تورېستي حمله کې چې په اورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بعد مرغه 50 نفر شهیدان دي او 33 نور نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلي واټو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په 2 متره کې نږدې د اورانوس په هوټل کې تیر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم پکې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې راوتلي ښکاروي چې انتحاري کس د قرآن پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي، ده ویلي د غوښتنه کړې چې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د دې ترڅنګ افغان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی او په کابل کې خلک د ویر پټاغر ناست دي. د پیښې سیمې ته نږدې ځینو کسانو د دغې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریض هم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیان و دغه راغله، موږ بیرته وستو په یوه خانې ته هلته موجود کښېنولو. موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله، څو زخمیان راله، خو ډېر وو، ډېر بیا حده ډېر.
څه باید وشي داسې وخت کې؟
نو موږ داسې په اړه درک نه معلومېږي چې د کومې خوا پیښه ده. دا غټ دستور دی، په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه، چې دا غټ کارونه دي، په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
ناصر از نمید منطقه دکان داریم، آب شب میده بدیم نگه فجار شد کسی پرسان رو میکنم از حکومت. حکومت قصیش مفت از بیدر جان کن حیف این مردم کرای میده بایی مردم های حیف دیگه فایده نداره، کسی پرسان رو میکنم. از آران نفر روزان رو کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یکو تو شوالی آدم ها بودن، مالی سوا بودن، کسی پرسان رو میکنم، خدا رحم کنم دیگه.
بلې، له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کشفی ادارو او دوی په ګډه څېړنې پیل کړې دي تر څو د پیښې په اړه لا ډېر جزئي یات له رسنیو سره شریک کړي. نوري صاحب،
بلې صدران صاحب، یو موضوع چې ډېر مطرح کېږي هغه دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې کابل کې په وروستیو کې سخت ډېرې حملې شوي دي، په تېره بیا په لویو غونډو او دغسې حساسو غونډو باندې، یو موضوع بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راپورته کړی چې په دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه شریک شوي چې دوی امنیت نیولی وای. ولې داسې وشول؟ مسؤلینو یا د دغې غونډې تنظیمونکو څه ویلي که نه؟ ولې دغه معلومات د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره نه دي شریک کړي؟
د افغانستان امنیتي بنسټونه بیل عموما غوښتنه همدا لري د خلکو څخه، کله چې تاسو راټولېږئ، لوی غونډې رانیسئ، مظاهرې لرئ، هر څه چې وي دا وړاندې د خپل امنیتي حوزو امنیتي بنسټونو سره تاسو شریک کړئ تر څو ستاسو امنیت خوندي وي. اما کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي، بیا دوی ډېر کله له دې وړاندې هم ویلي چې دوی اصلا په جریان کې نه وو. دا موضوع موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم وڅېړله چې امنیت د لویو غونډو یا د داسې هوټلونو چلته له دې وړاندې هم هر ورځ زرګونه کسان راټولېږي د خوشحالۍ مراسمو لپاره او یا د نورو ځین غونډو لپاره. د خوستاسو یوه دنده یا وظیفه ده چې له مخکې تاسو خپله تدابیر ولرئ. خو بیا دوی یو څه چې توجه کوي هغه وایي چې دا ځانګړې غونډه وه، لکه د نن شپې غونډې ته دوی اشاره کوي چې له دې وړاندې هم علما ټارګټ شوي دي، هدف ګرځول شوي دي، نو داسې ځانګړې غونډې باید هم دوی په جریان کې وي. اما خپله د دغو مراسمو تنظیمونکو تر اوسه په دې اړه باندې څه عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی چې دوی آیا امنیتي بنسټونه رښتیا هم په جریان کې نه واچولي که اچولي وو. اما د خلکو پوښتنه دا ده چې که خلک په جریان کې نه اچول کېږي، مې امنیتي بنسټونه، حداقل استخباراتي ارګانونه، کشفي ارګانونه د لوړاندې داسې شوم اهداف تعقیب کړی شي او دوی وار له مخه مخنیوی وکړي. بلې
بلې، یوسف خان زدران، مننه. تاسو بیا هم د کابل امنیه قومندان سره په دې اړه غږېدلي، له امنیه قومندان سید محمد روشن دل سره، له هغه به نور واورو چې دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، او له هغه وروسته تحقیقات څه وایي؟
پنج بجې او لس دقیقې اوسې پېښ شوی ده، یو انتحاري حمله ده. متاسفانه چې دا مجلس چې تدویر شوی ده موږ په جریان کې قرار نه لرو، او موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو، امنیت خاص امنیت موږ نیولی ده، او موږ خپله هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې. او دا مجلس رهبری قماندانی امنیه و جریان نه و، او دم تدویر شوی ده، او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ علما شهید شو. تاسو د رادیو له خوا نه زه د دوی کورنیو ته هم تسلیت وایم، زه متاثر او متاسفه یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولېږي، ودونه یې، سترې نورې غونډې وي، یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ که نه؟ وخت له مخکې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دي، 2000 کسه دلته راټولېږي، موږ به تا ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک نور امنیتی ارگانونو سره. دا 2000 ویژه تدابیر غواړي.
اما اما قومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځایه رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظه موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظه هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت و. و بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همدا کې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومانداني امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار خطر نه وي
کړی؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا به یو غټ ضایع ده. دا یو غټ حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله هغه څېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشن دلو چې په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځانو ژونکو حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې دا حمله څه ډول شوې ده نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل روشن دل وایي چې د دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک شوي یا دوی ته معلومات نه وو ورکول شوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي وایي. د پرونی ځانو ژونکو حملې هم سخت نړیوال عکس العمل نه پارولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې. په تیره بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سولې ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د افغانستان د جګړې له مختلفو لورو من جمله د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کړي دا حمله غندلې او ویلي دي چې د افغانستان په راتلونکي کې که د سولې خبرې نتیجه ورکوي دغه چې دا ډول حملې کوي هیڅ ځای نه لري. دا هغه موضوعات چې زما همکار فرشته جلال زی راغون کړی دی په سټډیو کې. را سره د فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو ستړي مسې مخکې تر دې چې نړیوال عکس العملونه د ورسو د افغانستان دننه په کور په افغانستان کې د دې حملې په اړه خلکو ډېر شدید عکس العمل څرګند کړی. د زیاتو افغانانو پر سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو باندې په اورانوس هوټل کې د حملې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي دي. د حملې له په خبر شوی ویډیو کې واضح لیدل کېږي چې د قران مجید تلاوت روان دی. خلک د قران مجید تلاوت ته ناست دي او ناڅاپه حمله وشي او یو دروند انفجار وسو او تر هغه وروسته بیا نو داسې لیدل کېږي چې ډیر خلک په وینو لړلي دي او شاوخوا ته ټوټي ټوټي پراته دي. د تازه رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې په پرونی حمله کې د وژل سو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پرون تر حمله وروسته وویل چې دوی د بشري حقوقو څارونکو ډلې د حملې په اړه د حقایقو پر راغونډول لګیا دي. خو یوناما په هغه بیان کې چې اوس نن سهار خبر شو ویلي چې د پرونی حملې په اړه حقایق څرګند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامته ویلي زه ټینګار کوم چې داسې حملې په هیڅ شرایطو کې د توجه وړ نه دي. په کابل کې پرونی حمله یو وحشت دی او هغه کسان چې دا حمله کړي باید عدالت سره مخامخ شي او باید حساب ورسره وشي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه به د افغانستان له خلکو سره ولاړ وي او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي او حکومت ته موقع ورکړي چې د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له ډیرو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې پرونی حمله په داسې وخت کې شوی چې د سولې لپاره او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅو زور اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر حمله لنډ وخت ورسته یو بیان خپور کړ او وی ویل چې د دین پر عالمانو او ملکی وګړو حمله غندي او دا کار دوی نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوها او کابل کې په دوه خواو لاستازو سره کتلي د نومبر په 19مه یعنی تر پرونی حمله یو ورځ مخکې له کابل او واشنگتن ته ستون سو. د خلیلزاد په سفر کې په مقرر ډول دا خبره یاده سوه چې سولې ته شایي وخت کم پاتې دی او حتی تر روان پسرلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې سیاسي موافقې د امکان خبرونه خپاره سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې وویل چې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي او نور به پر دې خبرې نه کېږي چې سوله کېږي که نه کېږي. غني وویل چې تر دې وروسته به پر دې خبرې کېږي چې سوله څه وخت راځي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې تر حملې وروسته پر ټویټر لیکلي، موږ د نن ورځ په وحشتناک حمله کې د قربانی شوو انسانانو ویر کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کار کوو چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. موږ به له افغانستان سره خپل شراکت دوامدار وساتو څو هغه تروریستان له منځه ولاړ سي چې ملکي وګړي وژني. خلیلزاد په ټویټ کې لیکلي، له سولې سره هغه کسان چې له سولې سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ رول نه لري. په تر پرونی حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم یو عاجل بیان خپور کړ او د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې داسې کرکچنه حمله، زړه بوژنونکې حمله دوی غندي. د پاکستان د پارلمان غړي او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ پخوانی مشر محسن داوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی د دې حملې د غندلو لپاره کلمات نه لري او د دې خونړۍ جګړې د دوام په ویر کې د افغانانو سره شریک دي.
بلې فرشته جلال، زه له تاسو نه مننه چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د نوجون کې حملې له وروستیو عکس العملونو مو خبر کړو. د یادونه ول بوډو چې د دغه حملې د تلفاتو شمیر 55 تنو ته لوړ شوی، تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستل. لکه څنګه چې راپور کې مو هم واورېدل، وسله والو طالبانو هم دغه حمله غندلې ده او داعش تر اوسه څه نه دی ویلي. داعش هغه ډله ده چې په وروستیو کې په کابل کې د ډېرو خونړیو حملو په تیره بیا هغه چې یو څه مذهبي اړخ هم لري مسؤلیت یې اخیستی، خو تر اوسه دا ډله غلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو او بڼوالو د ملاتړ په دوام دا ځل د دې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام لخوا په خوست ولایت کې پر بڼوالو د ناروغیو او افتونو ضد کرنیز درملو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه کرنیز درمل چې د دې ولایت پر 200 بڼوالو ویشل کیږي، پکې د مڼو ونو د تنو د خوندي کولو لپاره استعمالیږي. د دغو مرستو موخه د بڼوالو تړ او د افاتونو او ناروغیو پر وړاندې د دوی د باغونو خوندي کول دي. په هرات ولایت کې شل میرمنې د کورنیو باغچو په برخه کې وروزل شوې. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي دغه روزنیز پروګرام په کرخول سوالۍ کې په لاره چول شوی و. د خزانې سبو کرکیله او په کورنیو باغچو کې کرکیلې ته د ځمکې چمتو کول هغه موضوعات و چې په دې روزنیز پروګرام کې میرمنو ته ورښودل شوي. د دې روزنیز پروګرام موخه د کتار په ډول د سبو د کرکیلې ترویج او همداراز د کرخول سوالۍ په کلیو کې د خوارځواکۍ د کچې ټیټول ښودل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ رو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړیوال موضوع دی. انټرپول دی نړیوال دی پولیسو دی نړیوالې ادارې مشر بلاخره وټاکل شو دی. ادارې د مشر پر سر د نظر اختلاف و. دا چې بلاخره څوک د انټرپول نوی مشر غوره شوی دا بل اسمت سروان څخه وپوښتم چې دا شیبه سره په سټډیو کې دی. نوی مشر څه نومیږي او د کوم هیواد دی؟
نوري صاحب، د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د مشر پر سر بحثونه بلاخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پای ته ورسېدل او کیم جونګ یانګ چې د جنوبی کوریا دی د دې ادارې مشر وټاکل شو. یانګ نن دا چوکۍ په رایو وګټله. د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله چوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د یوه جګپوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی و، خو د یوه روس له غوره کېدو سره مخالفت کېده. برتانیایي رسنیو راپور ورکړی و چې پر روسیې د هغو تورونو تر څنګ چې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دا احتمال و چې شپږ پنځوس کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپیچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي ول، او نن یې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو نوی مشر په خپلو رایو غوره کړی.
تر اوسه د انټرپول مشر څوک و یا د کوم هیوادو؟
د دې ادارې اوسنی رئیس کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د جنوبی کوریا دی. یانګ هم ځان کاندید کړی و، خو د خپل هیواد بل پولیس چارواکي یانګ ورڅخه دا چوکۍ وګټله.
د انټرپول دندې څه دي او مرکز چیرې دی؟
د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. دا اداره د هیوادونو له پولیسو سره د هغو مشکوکو مجرمانو په نیولو کې همکاري کوي چې نورو هیوادونو ته تښتیدلي وي. دا اداره په خپله د چا د نیولو واک نه لري.
بلې، ډېره مننه عصمت څاروانو چې د انټرپول یا د پولیسو د نړیوالې ادارې د مشرتابو لپاره د یو نوي شخص د غوره کېدو په باب نور معلومات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري اوس هم غزنی ته ځو، چیرې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دې ولایت څخه په کتنه بوخت دی. د راپورونو له مخې د سکاټ میلر له دې کتنې سره سم په یو وخت د غزنی په ښار راکټي بریدونه هم شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب، راته ووایه چې پیښه څه ده؟
ډېره مننه ګرانو همکارانو، څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې د ناتو او غوس ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن سهار د لنډ سفر په موخه غزنی ته راغلی و او بیرته کابل ته ستون شوی دی. کله چې ما په غزنی کې د دوی د سفر په اړه له ځینو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې او معلومات مې ترلاسه کړل، نو دوی د میلر د سفر په اړه وویل چې میلر په غزنی کې دولتي او نظامي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي تر څو دوی بیرته په غزنی کې هغه د لاسه وتلې سیمې راخپلې کړي او له طالبانو څخه هغه سیمې بیرته د دوی په اصطلاح پاک کړي چې په دغه وروستیو کې طالبانو نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په غزنی کې به هوایي ځواک چې د دوی په اصطلاح د دوی په خبره باندې تر ټولو اوس اړین ده، دغه هوایي ځواک پیاوړی کوي او دوی به په غزنی کې له هوایي ځواک سره مرسته کوي. دوی دا هم وویل چې که څه هم چې تقریبا د غزنی ټولې ولسوالۍ یا سقوط یا لارې بندې دي یا مرکزونه ښار ته راوړل شوي دي او یا داسې دي چې د غزنی ځینې ولسوالۍ بېخي مرکزونه نه لري، نو چارواکو دا وویل چې دا ډاډ ورکړی دی چې هغه ولسوالۍ چې طالبانو بیرته نیولې دي او یا دي مرکزونه بې ځایه کړي دي هغه به سیمه له طالبانو نیسي او دوی به بیرته له سره دلته ولسوالۍ او نظامي پوستې جوړوي. تر اوسه پورې د دولتي چارواکو له خولې دغه معلومات ورکړل شوي دي.
تاثیر صاحب کله چې سکاټ میلر دا خبره کوي چې دغه ولسوالۍ چې له لاسه وتلې ناامني دا به بیرته نیسي، په افغانستان کې د نړیوالو د تر مشرۍ لاندې ځواکونه اوس مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دي، یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د غزنی په داروانو جګړه کې آیا نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ وکړ؟
نه، دغه نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دغه وروستیو جګړو کې دغه نه کړی داخل نه دي داخل شوي. بهرحال هغه کوم چې هوایي ځواک دی، که ستاسو یاد وي د اګست پر لسمه نیټه باندې چې کله په غزنی باندې وسلوالو طالبانو پراخه جګړه وکړه، په هغې جګړه کې د ناتو هغه هوایي ځواک له دولت سره مرسته وکړه او دغه طالبان یې وځپل. خو بیا له هغه وروسته که څه هم افغان قمانډویان افغان سپیشل فورس افغان ملی اردو ملی پولیس یا سیمه ایز پولیس په جګړه کې دلته په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره بوخت دي خو نړیوالو ځواکونو یې مرسته نه ده کړې.
بله تاسو صرف فقط لنډ وخت دومره زیات نه لرو کراته وای چې دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د جګړو ډګر وي مالستان او جاغوري اوس کاملا بشپړ امن سوي دي.
کله چې تیر ورځ ما په غزنی کې د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده او دلته اوس دولت حاکم دی. خو کله چې ما د وسلوالو طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره خبرې وشوې، هغه هم دا وویل چې دوی د مشرانو او د سیمې د قومي مخورو په خوښه باندې د دغه ولسوالۍ څخه په شا تللي دي تر څو خونړۍ پیښې رامنځته نه شي.
بله جاغوري مهرباني وکړئ.
د جاغوري ولسوالۍ کې پرون هم جنگ شوی و او د طلباتو لپاره معلومات نشته. یو بل یادونه باید دلته وکړم چې نن چهارشنبه د غزنی ښار د لومړي امنیتي حوزې شامیر صاحب او کلایسب سیمو کې دوه راکېټونه لګېدلي دي. د غزنی د امنیه قوماندانۍ په خبره دغه راکېټونه چې له نامعلوم لورو توګه ول شوي دي د ښار د ګڼې ګوڼې په سیمه کې لګېدلي دي. کوم ځاني زیان نه
ډېره مننه تاسو صاحب ډېره مننه. په پروګرام باندې وخت نه لرو که تاسو راډیو ازادي اوري دولس نیمې بجې دي و دقه هم پی اوښتی ده. ډېره مننه فریبا زاهد په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته د کابل په لور روان سو. نوموړي په غزنی ولایت کې د هغه ولایت له والي او نورو چارواکو سره ولیدل او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پراخ عملیات به وکړي او هغه ولسوالۍ او سیمې به بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. دغه راز سکاټ میلر ویلي وي چې هوایي ځواکونه به پیاوړي کړي چې په دې عملیاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو شمیر 50 او د ټپیانو 3 اتیا ته رسیدلی دی. کومې ډلې د کابل د پرونی مسؤلیت برید تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. انټرپول یا نړیوال پولیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام او اوس هم د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر سوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
ننګرهار ولایت کې نږدې 5 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشې مواد سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړي پیښه کې یو تن چې غوښتل 22 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړی، پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې غوښتل 22 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه 21 تنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 21 تنه او 325 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي هم نیولي دي.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر
وزارت کورنی چار وزارت لنشی مواد سره د مبارزه پولیس او د اونۍ په اوډو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ شپې ته عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 ټن نشی مواد ونیول. په دې تور یې 8 مشکوک خلک نیولې او د نشی مواد شپږ زیرمې هم ویجاړې کړې.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور 8 تنه له څه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د بدخشان امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولی او په دې توري دوه کسان هم نیولی دي. په دې وروستیو اونۍ کې د بدخشان ولایت لارې ګاونډي ولایتونو او هیواد د باندې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې پلاسګوله لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول شول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې څه د پاسه 800 لیټره د اسیتون او تولین په نومونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې و دا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړي دي. په وروستۍ میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیره یوه میاشت کې مو 468 عملیات کړي.
په کندهار ولایت کې د ښځینه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړی کلینیک جوړ شوی دی.
په دې کې چې کوم اراز رامنځته کېږي د هغه تداوی وکړو، کېدای شي چې د دې فشار لوړ سي یا کېدای شي چې د نور داسې اراز په دې کې معلوم سي.
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرزونه تثبیتېږي.
د حاجي شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلا له لارې پیدا کوي.
اول ته ګیر کوم دن غاړه کې ډېر وخت راته ورکو، سر مې ماچو، پوزه مې ماچو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجي صاحب او حاجي صاحب شنو
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهلو ته وسو غره چې څوک دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ته راځو. په وروستۍ میاشتو کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډېر سوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستیو ورځو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډېر سوي دي. په دې لړ کې یوازې د عقرب په میاشت کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 468 هوایی او ځمکني بریدونه سوي دي. خو کارپوهان بیا د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښت دی او باید چې اصلي عامل ته ډېره پاملرنه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستانه کیوړنی کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال له تیر میاشتې څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو جوړولو څخه د پاسه 10 ذخیرې ویجاړې کړي او په لسګونو ټنه نشي مواد یې له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 468 ځمکني او هوایی نظامی عملیات ترسره شوي دي.
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیر یو میاشت کې مو 468 عملیات کړي او 568 توران کسان مهمنی بلی دي. د نشه یي موادو شپک لابراتوارونه او شپک ذخیره ویجاړی شوی. یو سلو څلور څلوېښت تنه نشه یي مواد نیول شوي او وروسته سوځول شوي دي. وروستی عملیات د 308 نمبر غون په همکاري د شپې لخوا د هلیکوپټرو په واسطه ترسره شوي دي.
د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ هوایی نظامی عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، تر دې مهاله یې په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو کارخانې ویجاړې کړې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامی عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره شوي، مشري یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آن دا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړی رڼا ترین وایي د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامی عملیات د حل لاره نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لاره دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کښت ولایت او د هغه ډیر غټ تجاران چې د هغه راکړه ورکړه کوي دا داسې په ډاګه معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې یا پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي دا به داسې خاص ښه نتیجه ورنه کړي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدئ چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ همداسې په ډېرو ولایاتو کې، نو بیا ښه باید له پیښه وایستل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشه یي موادو زیرمې هم ویجاړې او په ورته وخت کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاق کوونکي هم ونیسي.
محمد ایاز سنکو چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د هوایی ازمکنی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه محتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکی په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د محتاجو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شلبستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه یې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د محتاجو میرمنو درملنه اسانه شوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې په لسګونو محتاجو میرمنو خپل نومونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د معتادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو اخته کړي دي. له دې ډلې څخه یوه هم 30 کلنه شکریا ده چې دا مهال په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې په نشه باندې تر اخته کېدو مخکې له ګڼ شمېر ناخوالو سره مخ وه.
لیبر می په کور کې ګرځون را سره کاوه، جنجالونه را سره کول او کنزل به را ته کول. زړه می ورسره تنگ شو. هغه چې نشو ته می مخ کړه او په دې ډول به می ځان آرام کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستری شوی یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشاله یم. هر غړی می پوښتنه کوي او درمل را کوي. زه ځینې راضی یم.
د معتادو میرمنو د درملنې دغه شل بستریز روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی، د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي.
د دې روغتیایي مرکز یو کارکونکي اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزې تدوی هر هغه اعراض راایم چې موږ په دې کې وینو، کوم مواد چې موږ په دې کاته کو، په دې کې کوم اعراض رامنځته کیږي، دغه تدوی وکړو. کېدای شي چې د دې فشار لوړ شي یا کېدای شي چې نور داسې اعراض په دې کې معلوم شي، دغه اعراض تدوی موږ دې ته کوو او بیا معاینه تنور ته کوو. که چېرې دې یو ناجوړي درلودله، هغه تدوی موږ دې ته کوو.
د دې روغتیایي مرکز مشره ډاکټره نسیمه وایي چې دوه میاشتې کېږي دا روغتیایي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر معتادین یې بسترې کړي او نورو د بسترې کېدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. اغلې نسیمه زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت له تګلارې سره سم معتادو مېرمنو ته د درملنې تر څنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
زموږ کارکوونکي زی ساحو ته هلته خپل په ساحو کې خپل کونسلنګ کوي مریضانو ته. نو د دې هلو ځلو په پایله کې 15 مریض موږ فعلاً د بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوي کړي، او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغوی په د فکر په مرحله کې دي. هغوی فکر کوي موږ هغه ته څو څو وارې خپل هغه کارکوونکي ورستو تر څو هغه آماده کړي بیرول.
افغان دولت که څم د نشئی مواد لمنځ وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکایي ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشئی مواد تولیدوي. د نشئی موادو ډیر تولید سربېره د متادینو او نشئی له امله د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نشو نښانې لري، او ځینې داسې تغیرات په شرایطو چې عام خلک یې هم لورای پیژندلی سي. دا چې معتادین کومې نشو نښانې لري او د کومو وسایلو په مرسته یې پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د معتادینو عمده نشو نښانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي، وظیفه د لاسه ورکوي. هر معتاد چې مثلا چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دی ویخي، بیا ډېر ناوخته پورې ویدي د ورځې.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. د ادرار معاینه کېږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې چې دا ډېر آسان او قبر دسترسي ده په هر ولایتو په کلو په بانډو چې دغه لابراتوار موجود دي. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، هغه د وینې معاینه، حتی مقدار د موادو مخدر، هغه دوز چې معلومیږي چې څومره اسکلی ده دا پکې معلومیږي. بل لابراتوري معاینه ده د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. بل معتاد چې تشخیصیږي دا د عرض علایم د مخې نه پیژندل کېږي. اکثریت پیسې ډېر مصرفوي، مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار ویدي چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بور نه شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غوندې تورې دوه درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغییرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. بخش اول د ده د خبرې نه دي، خبرې داسې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سری ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب، خصوصا د مخ کې غاښونه دي. سترګې وګوري، د سترګې دغه کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نه ځي، او اطراف د سترګې داسې تورېږي، دا ویښتان داسې ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې. خبره چې کوي داسې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، باقي د توجه نه کوي. لاسونه وي، نوکان یې همیشه رسېدلی دوکانو لاندې، چون خیره یې پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
ټول وجود مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد
ذهن ته داخل شو کوم هغه نظام تمرکزیت چې دا کوم نظام په قضاوت چې دا کوم نظام چې په شناخت کې ده دغه متاثرې فرض مثال یو سینې شي اولین شي چې ده د جرأت کمی یا ختمی ډار د اجتماع ورته پیدا کوي بل یو استراب ورته پیدا کوي استراب په دې معنا فرض مثال یو نفر ورته یو خبره وکړي دا خبرې سره یو ساعت دوه ساعت د ده په ذهن کې تویږي را تویږي دا ډېر ځورېږي حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده د رواني زندګانه دا دواړه یا له منځې وړي یا ډېر ضعیفېږي بل چې ډېر د ته شک پیدا کوي فرض مثال یو ګلاس اوبه هم ورته ورکړي وي دې زهر اچولی ده نس کي یا مثلا فامیل یو چېرته لاړ شي خپل فامیل نه پرېږدي خصوصا اوناس طبقه وي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ راځي څه شی کوي که مثبته وي یو خبره دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکوي خوب په دې مختلېږي مثلا دوه بجې د شپې وګوره دا به ناست وي یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي بل قضاوت نه شي کولی فرض مثال د لس زره قالین اخلي به دوه زره روپۍ ورکوي بل ډېر بې رحمي کی اته په خپل ښځه په خپل اولاد رحم نه کوي هر شی د غلط استعمال دی مثلا یو میز دی چوکۍ ده درجې په میز کښېني بل دغه ډمنشیا ورته وایي وخت ورنه خرابېږي مثلا نه پوهېږي چې مازدیګر ده زه باید څه وکړم غرمه ده زه باید څه وکړم قصه کې نه ده چې زه کوم غذا سبۍ وخورم کوم غذا غرمه وخورم کوم غذا بېګا وخورم
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پېژندلی شو
مناسبات اول د فامیل سره خرابېږي چون د مواد مخدر د اخیستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅوي د ښځې انګوشتر مثلا طلا همدغه شیانه مناسبت د ده خرابېږي کله چې مناسبات خراب شو دا په منځ کې شخړې راځي په منځ کې جنجالونه راځي کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو دا وځي ولې چې فامیل دوه نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي نه د کوټه کې پرېږدي نه د چا مریض پوښتنې ته ځي نه د چا ښه ته ځي نه د چا بد ته ځي دغه وخت ورته نه پیدا کېږي د هغه خلک هم د نه فاصله اخلي
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاز تندک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی حاجي شفیعالله پخوا په یوه نانوایۍ کې کار کاوه او حلاله روزي یې پیدا کوله خو اوس چې معتاد سوی نو کار نسي کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي دی وایي چې میرمن او ماشومان یې د خسر کره اوسېږي او دی یوازې له کوره لیرې ته شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي دا چې حاجي شفیعالله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تنک ته خپله کیسه کړې ده
خپل نوم یې شفیعالله ده صاحب لغمان اوسېدونکی یم اول صاحب د چاس نه شروع کو صاحب بیا صد شپم دغه سن دیواله راغه ورې شه د زده کې وعده ده وعده کې بل اندیوال راته سګریټ کې ورکو بل ور شپه جګه کوم دوخ کې مروانی فاجا با سم درد ځان کې ما غندیوال تبیر ته لاړم شو والے کې کنه شه ما سګریټ را باندې اوس ک بل ور زما غ زرورق کې واچول راته وې دا پودر ده تقریبا یو شل کال کې چې معتاد منور یو 15 پک دفعه مې پری خودل د یو مېش 15 سورز صاحب شل ورځې بیر ته موتا چې وایم صاحب هغه وخت در نه راغور اس پشکی در نه صاحب تقریبا هر شی زمانه تل ده صاحب کور را نه تل ده بچر را نه تل ده ورور را نه تل ده زه خپل اولاد تقریبا کوم یو کال خپل سوخته کوم صاحب خپل چې به خراب شي کنه سره شمالي ته به لاړو اژوان مم دغه صاحب خراب ده نور مواد نه ټول خاطره بدلره صاحب نور ټول دغه ژوند ټول نشو کې خلاص کړم ولا کاریګر مود نامبای کنه د غلار د شلاړه منور هغه استاذم پاتش زمانه کسبم پاتش صاحب بچان مې به غو زمانه بچان ټول خسر ویړل چې ته پوډری ځان جوړ کړه چې ځان د جوړ کو بچان درته در کوم چې ځان د جوړ نه کوم سره به تقریبا دوه کال کې کې صاحبانو هغه لره منور نه پیسې لرم نه بل کانس داغه اول والا مل تم چلاړ شمه خسر مې ویل او باسه د پوډری وای شپ شغلانه کې او به د لړ نشه زمانه پله صاحب ټوب مې کوله صاحب یو 15 ګرام 10 ګرام د دوا چې مې غستلو هغه چې مې خرڅول 2000 کلدار یو نیم زر پاتې کېدل هغه د نشې پیسې نه د ماغه کې مستلو بیا یو سور از غمه نامبې کې کار وکړو رغلا مې کوله صاحب مثال د خبرې اونډیوال بوله رش چې ولاسګاډي مازګاډې ځان سره وېسو هغه چې مې خرڅول د مواد پیسې به وتل مونته یو ورځ صاحب هم د صدا نو سړی راغی دکان مخ کې سودا یې کول یو پلاستیک موبایل ور سره دا خپل هم کونه پروژې کې کار کول د موبایل کار دا هغه سترګه چما سو شاو بسته پندوک منډوک مې ورنه ویړل پندوک چې مې ویړل بل دکاندار و چې هغه پوډر شې در نه ویړل همال ته ګیر کوم ډن غاړه کې ډېر وهل راته ورکو سر مې ماچو پوزه مې ماچو بیا ماموریت ته ویړل ماول ماموریت ته بیا د ماموریت نه هغه مامور مازیګر پورې ځینې په ما ټول پاک کو
تشنابونه ماجد ارش صاحب کنه بعد مازیګر نو یو لمبا ورته ورکه خماری مو صاحب مرکه دلمه لمبا بیا ماته ورکه خوشی کیدا نور صاحب
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995030 0928 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چي حاجی غفار په شپه کې په خواجه خوب دی. په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راویشي او ورسته حاجی غفار راویشوي. حاجی غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به په دروازه کې څوک وي. حاجی غفار له مجبوری په ورختای او نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانېږي. دا چې په دروازه کې به څوک او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شریفه وا شریفه چیرته یې؟
دادی دلتا یما
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه ولې دانو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي ما ته پردی سړی دی زه څنګه ورشم؟
زما یو څو دقیقې ورسره کښېنه څه میوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده ته ولاړ شه زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نر لورې ته میلمه ته ورشه زه نو ولاړم.
هی خدایه مخ می داسې تور شو چې اوس مې میړه یې زاد خرڅوي. خو خیر زه به هم ورسره جوړه شم.
حاجي صاحب حاجي صاحب کښېنه.
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو ته وس وګوره چې څوک دي.
چې په دا نیمه شپه کې به څوک وي؟ دادی درغلم.
خدای خیر کړ.
شریفې لورې ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کړ لورې څه خبره ده؟ په دې نیمه شپه کې څنګه له کوره یوازې راوتلې؟
ووایه لورې څه خبره ده؟
پلاره ظریف غواړي چې زما عزت په پیسو خرڅ کړي.
عزت؟ لوری زپونه شم سم خبره وکا
ظریف غوړی چې زبر اخلاق او بدلمنه شم او دته دې پوره پیسې پیدا کما پلارا خیر دی ما دې تورې بلان اخلاص کا
او خدای پوجر لا کم و چې اوس مو په دې بلان مخته کړو خدای
بس لوری مجاړه سبا ما کمی ته زول دې به غیرت او نامرد انسان څخه دې طلاق و ما
مجاړه لوری د کارو او بوټو خونه پیدا سوې شکر دی لوی پلارګنې لري د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کمه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو